په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاس پیم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي، هغه چې نن د فبروري 23 د هرات امنیتي ډایالوګ په کانفرنس کې خبرې کولې. وویل د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیول کېدو د فرمان د صادرېدو غوښتنه د هغو هلو ځلو پایله ده چې افغان ښځو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کړي. بینټ په دې غونډه کې د هغو افغان ښځو مبارزه د قدر وړ وبلله چې د افغانستان دننه یې د ښځو غږ پورته کړی دی. ریچارډ بینټ زیاته کړه، په افغانستان کې د اقلیمي بدلون تر ټولو ډېره قرباني افغان ښځې او ماشومان ورکوي. بینټ د اقلیمي بدلون د اغېزو په اړه هم په دغه کانفرنس کې خبرې کړې دي. په بدخشان کې د یوې ترافیکي پېښې له امله دوه کسان مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیې قومندانې ویاند احسان الله کامګار پېښه تایید کړې او ویلي دي چې یو د دوشنبه ناوخته یو سراچه موټر په ارګو ولسوالۍ کې له سړکه اوښتی او سورلیو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د هغه په خبره په پېښه کې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د چک جمهوریت پولیسو یو شل کلن ځوان د داعش اسلامي دولت ډلې د غړیتوب په تور نیولی دی. دا کس په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. که څه هم پولیسو نه دي ویلي چې مقصد یې کوم ځای و، خو چکي رسنیو ویلي چې افغانستان، سومالیا یا لویدیز افریقا ښایي د دې ځوان د سفر احتمالي مقاصد و. د پراګ ښار څارنوال مارتین بیلي چکي رسنیو نوین کې ته ویلي نیول شوي کس یو کال مخکې اسلام منلی و او د ټلګرام له لارې د داعش اسلامي دولت ډلې له غړو سره اړیکه نیولې وه. د هغه په خبره چې د داعش غړو د غزوان ته د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو ته د سفر بلنه ورکړې وه. نیول شوی کس له دې چې اعتراف کړی ښایي له اوږده بنده بچ او تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي. له چک جمهوریت بل خبر دا چې د چک جمهوریت پولیسو یو تنکی ځوان په یو لومړني ښوونځي کې د ډزو د ګواښ په خاطر نیولی. د چک پولیسو په خپله اکسپاڼه لیکلي نیول شوي شکمن کس د دې چین ښار په یو لومړني ښوونځي کې د ډزو خبرداری ورکړی و. چکی رسنیو ویلي د دغه هیواد پولیسو یوازې دا اونۍ لږ تر لږه 10 تنه په ښوونځیو کې د بریدونو د ګواښ په خاطر نیولی دي. او اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د درېیمې کلیزې پر مهال پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ د فبروري په 23 د روسیې په وړاندې 14 پړاو اقتصادي بندیزونه تصویب کړل. او ډیپلوماټانو تیره اونۍ ویلي و بندیزونه به د روسیې د المونیم واردات او نور سکتورونه په نښه کړي چې په دې کې د روسیې 3 ناقانونه بیړۍ هم شاملې دي. ویل کېږي چې د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینو محدودول او د دې هیواد د جنګي وړتیاو ضعیفه کول دي. پر اوکراین د روسیې یرغل له نن څخه 3 وړاندې د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شو. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې په دې مسایلو راپورونه لرو چې نن په مادرید کې د هرات د امنیتي ډیالوګ 12 دوره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرې کړې دي او ویلي دي چې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي. په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس شوی دی چې پکې طالب چارواکو ویلي 15% افغانان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تر ټولو مهم دا چې د تورخم دروازه نن د درېیمې ورځې په مخام تړلې پاتې وه. په دې اړه تاسو ته وروسته رپورټ درکوو. رابو شو د پروګرام اول مطلب ته. لکه څنګه مو چې په مخکنیو پروګرامونو کې واوریدل، نن د تورخم دروازې د تړل کېدو درې ورځې پوره شوې او په دواړو خواوو کې ګڼ کسان ایثار پاتې دي. د راپورونو له مخې طالب چارواکو او پاکستانی چارواکو د تورخم دروازې د بیا پرانیستلو په سر باندې یو لړ مذاکرات هم کړي دي. دا چې مذاکرې چیرته رسیدلي او آیا د دروازې د تړل د پرانیستل کېدو هیلې شته که نه، د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال له سیمې نه فرهاد شینواری اوس د ټلیفون په کرښه باندې وروستي جزئیات راسره شریکوي. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت هلته څنګه دی او مذاکرې چیرته ورسېدي؟
دا څنګه چې نن د فبروري په 23 نیټه ماسپښین مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان لوري د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ په تورخم صفري نقطه کې مذاکرات او لمړی غونډه چې کومه پای ته ورسېده، یعنی نن دا د تورخم دروازې د بندې دوه په دی خوا لومړی پرمختګ و چې دا مخې ته راغی او دوی یو بل سره کېناستل. په دې ناسته کې پاکستان لوري نه بریګیډیر امیر نواز چې دا د پاکستان د سرحدي ملیشي یا د اف سی ڈی آی جی نارت په څوکۍ باندې ناست دی، او په دې غونډه کې د په مشرۍ وی ډلې ګډون وکړ، او بیا د افغانستان لوري نه د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ سره مذاکراتي ډلو خبرې وکړې او یو بل ته خپل تحفظات وړاندې کړل. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تورخم دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 20مه نیټه هغه مهال تړلې وه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته مورچي او تاسیسات جوړول، د پاکستان امنیتي ځواکونو پر اعتراض وکړ او د تعمیراتو نه یې منع کړل. خو چې هغوی خپل تعمیرات ونه درول، نو بیا دوی احتجاجاً دغه د تورخم دروازه مطلب پاکستانی چارواکو ور وتاړله، او د هغې ورځ رئیس تر اوسه پورې تړلې پرته وه. او چې کومه غونډه نن په تورخم کې وشوه، په هغې کې هم تر اوسه پورې د دې مذاکراتو څه نتیجه را ونه وته. مطلب دا چې یو شمېر تحفظات یو بل ته وړاندې کړل، خو د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه پکې کومه پرېکړه ونه شوه.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم فرات شینواری د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په ارتباط مو د مذاکرو نه خبر کړو. دا چې لا هم دغه دروازه تړلې پاتې ده، او درې ورځې کېږي شاوخوا چې دواړو خواوو کې ګڼ خلک مسافر او همدارنګه سوداګریز موټر او ترانزیتي ګاډي ایثار پاتې دي، او هیڅ رقم تګ راتګ ته اجازه نشته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس به مور شو د هرات د امنیتي ډیالوګ دولسمې دورې غونډې جزئیاتو ته. نن د هسپانیا پلازمینه مادرید د هرات د امنیتي ډیالوګ کوربه و. په دې غونډه کې په لومړنۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او همدارنګه ځینو نورو لوړپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو خبرې کړې دي. ښاغلي ریچارډ بنټ ویلي دي چې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي، هغه د بیلګې په توګه باندې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د نیولو د فرمان د صادرېدو غوښتنه یوه بیلګه د دغو هڅو بللې ده چې د په خبره پکې لوی رول افغان مبارزو ښځو ترسره کړی دی. د دې غونډې د خبرې پوښښ لپاره د ازادي راډیو خبریال فریده سیال مادرید ته تللې او له غزایه جزئیات راکوي چې په مخکنیو پروګرامونو کې مو هم په دې ارتباط د هغې وروستي جزئیات واورېدل، او اوس یې بیا له تاسو سره شریکوو.
نن په مادرید کې د هرات امنیتي کانفرنس غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې د تل حکومت د چارواکو سربېره د ګاونډیو هیوادونو ځینې ډیپلوماټان هم درنګه د نړیوالې ټولنې سازیو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفتر کرن ډیکر هم راغلی ده، د تل حکومت چارواکي هم دي، او د افغان خبرلانو په ګډون باندې مدني فعالان او د ښځو د حقونو فعالان هم راغلي دي. دغې ناستې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي پور ورکون کې ریچارډ بنټ ویل چې د طالبانو پر ضد باندې عملی اقدامات شوي دي، او هغه د دې خبرې پیدا می ویل چې د چې د نړیوال جنایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیولو فرمان ورکړ شوی، د هغه مبارزو پایله د افغان خزو د نړیوال ټولنې سره په ګډه تر سره کړی. هغه هم د افغانستان کې اقلیمی بدلون ته په اشاره ویل چې دغه اقلیمی بدلون د تیرو کلونو د جګړو په وجه باندې د هغه هیوادونو لخوا چې په دې هیواد کې جګړې کولې رامنځته شوی دی، او دوی مسئولیت ومني رامخ کشي او د افغانانو سره مرسته وکړي. هغه هم درنګه د امر بالمعروف وزارت یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د دغه وزارت له خوا د دین او کلتور په نوم باندې پر افغان خزو باندې محدودیتونه وضع کیږي، او دغه وزارت یې پلي کوي. په دغه ناسته کې د تیر حکومت د امنیت د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم خبري درلودلې. هغه په خپل خبرو کې په افغانستان کې د داعش ګوښته په اشاره ویل چې ورستر بلی د دغه ډلې فعالیتونه په افغانستان افغانستان کې ډېری کڅم دغه پټوکو باندې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن دي، خو هغه زیاته کړه چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او په فعال توګه باندې بریدونه ترسره کوي او په دغه وروستیو کې کوم بریدونه شوي دي د ټول مسؤلیت داعش وسلواله ډلې اخیستې دي. همدغه ټکی ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې پوخانی مشر اسد دورانی هم اشاره وکړه چې که چیرته په افغانستان کې دغه امنیتي ګواښونه دغه نشي، نو د دې ګواښته چې سیمه هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ته وغځیږي او هغه د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه لږ پر افغانستان واکمن شوې دي، د اسلام آباد سره هیڅ ډول د ترهګرو ډلو په لمن جوړو کې مرسته نه ده کړې. هغه د کډوالو پر ورتګ باندې هم اندېښنه څرګنده کړه، وویل چې لکه د طالبان افغانستان کې واکمن شوي پر دغه هیواد د کډوالو څپه ورماته شوې ده. دغه ناستې ته د نور چارواکي هم راغلي وو چې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه او افغان نارینه دي د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي تر څو د دوی مبارزه لکه څنګه چې اړتیا ده هغه سي بریالی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پولیو د واکسیناسون دورانن دوشنبه د افغانستان په شپاړو ولایتو کې پیل شوه. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځني کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. افغانستان لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پولیو پکې لا جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او نه ده محو شوی. په افغانستان کې کورنۍ اندېښمنې دي چې د طالبانو د حکومت د نوې تګلارې په پلي کېدو سره چې کور په کور واکسینونه بند کړي او یوازې په مرکزونو او جماعتونو کې واکسینونه تطبیقیږي، ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. جزئیات د عابدی سپوږمۍ په دغه رپورت کې.
3-4 ماه جلوتر یک دفعه واکسینو تر آمدن واکسین میکردن، ولی در او صورت که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لورې د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جماعت تراشي دوه پریک دي، دوه ته چې لاړ شي سلور پریک دي، نظارت کوونکي هم په سر نه لري. ډېرې داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جماعت ته نه وروړي ځکه نارینه یې په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ له ویرې ماشوم جماعت ته نشي وروستلی.
د ننګرهار اوسیدونکی عابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور پلې کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل، اوس واکسین کور په کور نه پلې کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کېږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي و سایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کېږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات، دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې تیره اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي نن د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو د راټولېدو په وخت د خپل پوځ د اتلولۍ ستاینه وکړه. زیلنسکي په داسې حال کې چې له 200 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي وو خبرې کولې. نن پر اوکراین د روسیې د غیر معجه یرغل درېمه کلیزه ده. د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې په پراخه کچه په خپل ګاونډي هیواد اوکراین باندې یرغل وکړ چې تر نن پورې دوام لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن دوشنبه د کاپ په شپږمه نیټه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو اتلبلي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 200 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زیلنسکي ویل درې کال مقاومت درې کاله د اوکراینانو تلبلي اخی. زیلنسکي د فبروري په 23 پر ایکس پاڼه په یو پوسټ کې ولیکل چې درې کاله تر هغې نیټې پورې چې زرګونو روسي سرتیري د اوکراین تر ټولو پولو واختل خو کرملین ځانګړي پوځي عملیات بولي. د اوکراین جګړې چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده په تیرو شپږ دیرشو میاشتو کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسیې حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین ریښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیا او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف فاصلی ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زیلنسکي به په کیف کې لږ تر لږه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یو ځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فوندرلاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي دي چې اروپا یا حتی په خپل کیف به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي هیوادونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه یې د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریځ په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویستل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیک لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک د مسودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غواګست کولای شئ. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته واورئ.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو کابل ته هلته د اوبو نړیوال کانفرنس په نوم یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو حکومت چارواکو پکې وویل چې 15% افغانان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په دغه کانفرنس کې وویل د اوبو د کمښت له امله په ډیرو سیمو کې د کروندې ځمکې شاړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د څښلو د پاک اوبو د کمښت تر څنګ د کرنیزې ځمکې لپاره هم د اوبو له کمښت سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د آبی اوبو د سرچینو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې اوس مهال 15% افغانان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل چې څو لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی پر لپسې وچکالي او اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستر لاملونه دي.
اقلیمي بدلون هغه پدیده بللی شو چې په نړیواله کچه بالخصوص افغانستان افغانستان تقریبا 15% خلق د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه افغانستان تقریبا نیمایي د کښت د زراعت ځمکه نه کرل کیږي او همدارنګه د افغانستان په مختلفو ځایو کې خلق د اوبو نشتون له امله کډه شوي کوشي دي.
د اوبو په نړیوال کانفرنس کې د طالب چارواکو په وینا کورنۍ او بهرنۍ متخصصانو برخه اخیستې او کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته د حل لارو په پیدا کېدو بحثونه کوي. د کانفرنس د معمول خلاف د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت په اکسپانه په غږیزه بڼه خبرېده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال په دې کانفرنس کې وویل چې اوس مهال په کابل کې له 15 تر 6 میلیونه خلک ژوند کوي چې 95% کې د اوبو اړتیاوې د ژورو څاګانو نه پوره کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي. مجیب الرحمن عمر ټینګار وکړ چې که د پلازمینې کابل د اوبو ستونزه حل نه شي نو دغه سیمه به په راتلونکي کې د اوبو له جدي بحران سره مخ شي، خو هغه وویل چې دوی د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لوري د اوبو د حق مسلې ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اوبو مدیریت د افغانانو لپاره د کافي اوبو د تامین لپاره دی، نه نورو هیوادونو ته د زیان رسولو لپاره. که څه هم هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو په وروستیو کې ایراني چارواکو له افغانستانه د اوبو پر حق ټینګار کړی. په همدې حال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي په سیمو کې د څښلو پاکې اوبه کمې دي او آن د کرنیزو ځمکو د خوړو اوبولو لپاره هم کافي اندازه اوبه نه لري. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسېدونکي امین ازادي راډیو ته وویل
موږ د اوبو د کمښت ستونزه لرو. یو شخصي شرکت موږ ته د څښلو پاکې اوبه راوړي ځکه چې زموږ په نلکو کې په میاشت کې 2 ځله اوبه راځي چې هغه زموږ لپاره بسنه نه کوي. په میاشت کې له ټانکرونو د 800 افغانیو په اندازه اوبه اخلو.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی او کروندګر عبدالمساویر د کرنیزو اوبو د کمښت په اړه وویل
کمود آب د منطقې
په ټوله کې اوبه کمې شوې دي. خو زموږ په سیمه کې په کرنیزه برخه کې د اوبو کمښت بي ساری دی. زموږ د سیمې خلک سږ کال د کرنې په برخه کې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي، تر دې حده چې خلک ونه توانېدل چې خپلو کروندو او بڼونو ته اوبه ورسوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روان لمریز کال په دلوي میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي وو چې په افغانستان کې 9 فیصد کې کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان لامل په افغانستان کې د اوبو د سرچینو وچېدل یاد کړی وو.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم. یکی از مشکلات بزرگ که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو روزګان ته هلته په د ژمي پورستیو میاشتو کې د ګلانو کاروبار ښه کېږي. د راپورونو په مخې ترینکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترینکوټ ښار واټونه دي چې تازه د رنګارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د ژمنیو وروستیو ګلانو د پلور لپاره ګرم وي هر کال نوي رنګارنګ او نوي بویونه وړاندې کوي. یاد ګلان نه یوازې د کورونو ښکلا ته تازه والی ورکوي بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکي وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمیدالله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپله کوچنۍ پلورنځی لري.
رات کرانی و دوادش پر تو خلق بی توری چایی و شنی چایی و شبی و پتنی و بالا چی و گل خطایی رستا و دیگه دلیز موسا رستا خطای پاک روزی رکی بس آیال بوری پشک برابری صدر بس پرد بوری برابری گلان زر آورم در صد کندارم را آورم دلی اخپلم روزم در جلال آباد هم را آورم در غال اغمان هم را آورم در کنار هم را آورم نو دا زنی زایوسا نالان او رکیز تسلیدیگی بالا خود در رایس پاک وقتا هم بودی او رو دبتر رو تیوری دی زای بازار و دی حکومت زایو تیوری معرف تیوری دیر بود منچپو تیوری ولسوالی تین ماست تو زنی خلق روی چرچنو تا دیراو تا چوری تا گزو تا روخاس روزگان تا دیر روی زایو تا مستر گلان روی رو
ده گلانو پیرودون که هم ده جی بازار لزر راکشون که سخه بی برخی ندی. نور احمد چې یو ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړې علاقه لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
زه خپل د ګلانو سره ډېره شوق لرم ډېره زیاته مینه ورسره خپل د ګلانو شوقي یم مرته خپل نو څه کرلې سره بس راځم دلته رقم رقم ګلان سته بس دا ګلان ته ګورم بس د طبیعت سره راځم ته خلک جوړ سودا جوړ سره کوي.
سیف الله یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري. دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري.
زم دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلان ووینم او د دې ازار کوشش ووینم پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوښه کوم کښېږدم کور ته ویسم مثلا په کوم ځای کې چې مزایناستي په هغه ځای کې کښېږدو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کیږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډېر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنګونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یو ستر ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت یې هم اغیزه کړې. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپلې کورنۍ ته روزګار او مالي ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپېریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي
ګلان پر روح روان یا په اصلاح ناروغ